السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته خبرونه پایل سو نن شنبه ده د وژي اسمبلی 14 د سپتمبر 4 اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران قطر او جرمني ته ځي چې د افغانستان پر بحران خبرې وکړي دا هم اوري چې په پنشیر کې څه روان دي
طالبانو ځواکونه له داخل شوې ده خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري
په روزګان کې روغتیایي امکانات په کمیدو دي
سی خدمات موږ د برق امکانات مزي په دي سره او د مریض غذا نست سره
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپل شرایط په ډاګه کړل خپل راپور کې راځي چې د هلمند یو سندرغاړي د طالبانو تر واکمنې دو وروسته له سندرو لاس اخیستی
خپل د ځان سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندرې نورمندانو نه شي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه
دا ازادي په څپو کې د پروګرام لنډه برخه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ پیل له خبرونو کېږي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین په اړه خبرداری ورکړ په پنشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر هغه اواز رد کړی چې ګواکې دغه ولایت د وسلولو طالبانو لخوا نیول شوی وي امریکا د ایران د استخباراتو پر څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي هایکو ماس پرون د وژي پر 12 وویل چې د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یو ناورین مخنیوي امکان لري لبلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي
هم دا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده شغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي په جنیوا کې به په دغه کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وسی د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون جمعه په ویلامیه کې وویل دغه کنفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل سوی چې د ژغورنې بشر دوستانه عملیات دوام عمومي تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ لنړی غوښتنه وکړه چې له افغانانو او افغانستان خپل تمرکز بلې خواته ونړوي د پوینا روان میلادي کال تر شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه سوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي په پنشیر ولایت کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی شغلی صالح تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې چې څو رسنیو خپور کړی وویل
گزارشات مبنی بر اینکه
هغه راپورونه چې زل خپل هواد څخه وتلیم او له افغانستان بهر یم د دشمن تبلیغات دي سخت حالت دی موږ د القاعده ترورستانو طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو خود خپل هواد دفاع مو کړی ده
سرزمین خود دفاع کړم
شغلی صالح تایید کړی چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت جبهې وسلوالو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر ولایت پرته پر نورو ولایتونو ولکه ټینګه کړه امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل له سقوط وروسته به لږ تر لږه 5000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي دا د متحده ایالاتونو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی د امریکا د کورني امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسال کې چې د دې هڅو جزئیات یې څرګندول وویل موږ پر خپله ژمنه ولاړ یو هغه زیاته کړې چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخته خوب او آرام ونه کړي چې دې هدف ته رسیدلي نه وي. له افغانستانه د نږدې 130,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، هسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چیک وروسته به امریکا ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانیستل سي. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د مالیې او سوداګرۍ وزارتونو له چارواکو سره د صرافانو د ټولنې، د هیواد د خصوصي بانکونو د ټولنې او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازو تر خبرو وروسته وسوه. شغلی الکوزی زیاته کړه چې په دې برخه کې به یو لړ ستونزې وي، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو یې د حل ژمنه کړې ده.
عمده خبره دا ده چې صرافین که خلاص شي چې تر څو افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته پیسې ورنکړي د صرافۍ مشکل به هم زیات وي. نو موږ سره وعده شوې ده انشاءالله چې دا مشکلات به حل شي. دولت ته او د افغانستان بانک دا خبرې کړي دي چې موږ ستاسو مشکل درکوو.
روس لدی چې طالبانو د زمری پر څلورويشتمه کابل ښار ونیو، په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو عادي بهیر وځنډید، خو خصوصي بانکونو تیر اونۍ په محدود ډول خپل فعالیت بیا پیل کړ. په پولند کې د زهري مرخیړیو د سوپ د خوړو لکبله د یوې افغاني کورونی یو بل ماشوم هم پرون سا ورکړه. د افغانان تیر اونۍ له افغانستان د حواله لاري د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې پولند ته رسیدلی وو او د راپورونو لمخه د قرنټین مرکز ته ل یو نږدې ځنګل څخه د مرخیړی یا پوڅکۍ راټول کړي وي. پولنی ډاکټرانو د شپږکلن ماشوم ته بیړنۍ ینه پیوند کړي وخو وې نس وای کړي چې د هغه ژوند وژغوري. د دې ماشوم یو بل 15 کلن ورور د پنځم پورز د پولند د ماشومانو په مرکزی روغتون کې سا ورکړه، خو د دوی 12 کلن خور تر علاج وروسته له روغتون څخه رخصت کړی سو. پولندي ډاکټرانو ویلي د مرخیړیو زهر په هغو کسانو کې چې بدن یې لوی وي د ماشومانو پرتله لږ اغیز کوي. پولندي چرواکي اوس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د مسؤولو کسانو غفلت د دې ماشومانو د مړینې باعث سوی دی که نه. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. متحدی ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې په دغو بندیزونو کې په ایران کې ډیر د استخباراتو چارواکي علی رضا شهواروقی فراهانی او درې نور همکارانی محمود خازین، کیا صادقی او امید نوری شامل دي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې فراهانی د استخباراتي فعالانو د هغې څلور کسیز شبکې مشري کوي چې په امریکا، بریتانیا، کاناډا او متحده عرب اماراتو کې د ایران د حکومت مخالفین په نښه کوي. د امریکا لوی څارنوالي په 13 جولای میاشت کې د یوه شکایت پر اساس وویل چې دغه څلور کسان په نیویار کې د میشتې ایرانی الاصل امریکایي ژورنالیستې او فعالې مسیح علی نژاد د تښتولو په هڅه تورن پیژندل سوي. د شکایت له مخې دې کسانو غوښتل چې میرمن علی نژاد په یوه چټکه کښتۍ کې ونزویلا ته وتښتوي او له هغه ځای څخه یې بیا ایران ته انتقال کړي. څلور وړه کسان د انسان تښتونې لپاره د دسیسې په جوړولو، له بندیزونو په سرغړونه، په آنلاین بانکي درغلۍ او د تورو پیسو په سپینولو تورن سوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د بې سارو اورښتونو، توپانونو او سیلویو له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ سوی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د پنځمې په ورځ د ایدا نومي توپان له کبله د نیویارک، نیوجرسي، کنکټیکټ او پنسلوانیا ایالتونو د ډیرو سیمو خلک د برېښنا د پرچاوي، د اوبو د سطحې د لوړېدو او د لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې توپانونه او سیلابونه د ایدا توپان دوام وچی. د رواني اونۍ په پیل کې په لویزیانا ایالت کې هم ډیر ورانای وکړ. روسیه څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په نوم ونومولې. له دې سره د هغو خبری ادارو او ژورنالیستانو لیست نور هم اوږد سو چې منتقدان د رواني میاشتې په وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلواکو رسنیو پر ضد د کرملین اقدامات بولي. د روسیې عدلي وزارت پرون د سپتمبر پر 3 اعلان وکړ چې څلور قانوني ادارې د هغو بهرنیو رسنیو په فهرست کې شامل کړي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه فعالیت کوي. د څلور وړو رسنیو مالی ملاتړ هغو روسی ژورنالیستانو کاوه چې مخکې له دې هم نمونه د افرادو په توګه په دې لیست کې وو. په دې څلورو رسنیو کې د پروژې په نوم د تحقیقاتي راپورونو جوړونکو اداره هم شامل ده چې عملا په 13 جولای میاشت کې وروسته له هغې غیر فعال سو چې د نامطلوبې ادارې نوم ورکړل سو. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. دا هم د دې خبرونې د سر مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انټونی بلینکن تیر شپه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بهرنیو وګړو او حقوق افغانانو د را ایستلو په اړه خبرې دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا پینټاګان وایي چې دفاع وزیر لوید آستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روان یکشنبې په ورځ به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تیر ماښام په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړي. هغه زیاته کړه چې د قطر په پلازمینه دوها کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوهې ته روانم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د را ایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې امریکا ته له تلو مخکې اوس مهال په دوها کې خوندي دي.
خغلی بلینکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دای به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونو زره کسانو د را ایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو امریکایانو سره چې له هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي وزي په دوامدار تماس کې دی. د په وینا ډیرای دا کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري. کورونا او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پاوځ سره په افغانستان کې کار کړی د ځنګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین هم په پام کې لري چې راتلونکي د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وګي په 13مه وویل چې ښاغلی آستین به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لږ تر لږه 50,000 نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. دا د متحدو ایالاتو د هغو ژمنو یو برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال له هغو افغانانو سره کړی و چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او اوس یې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې حادثو جزئیات څرګندول وویل، موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلی نه وي. له افغانستانه د نږدې 1,000,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې اونۍ پوره شوې دي او په دې هیواد کې اقتصادي بحران هم په زیاتېدو دی. د اورزګان روغتیایي چارواکي اندېښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندېښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روختون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د ورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روختي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړي وای په روختون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا او با او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحیح خدمات وړاندې کول دي. سره صحیح خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخي په خبره له تیرو درې میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخي وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نسته نو موږ مریض نه شو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه ورانه کې ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هیڅ کوم شي ته ماته وکړه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت په دې نسو کولی چې د برق نسته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راډیو ته داسي ویل.
کریم الله استاد دې دغه کاری ز سره غل خیرو کاری ز پس موږ دا غواړو چې تلته از موږ مریضان ته لاس رسي وي سرور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک استړي خلک په شخصي ډاکټرانه واس نه رسيږي.
نو شاولی دې نو مسلرمه راز ده نه دوا است نه برق است نه وبست یو غړپ وبنست د شپې د لاس چراغ تک شنو دا هغه دې برق وسمه تا پروت میری دا برق مر لګور تک شنو جرار صابون به شردا رقم دی دلاس په برق تفریشن کی ډاکټر خپل د او د سو بل علاقه لري.
روختیا پالان وای چې د ولایت روختون ته په ورزنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایت روختون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي، بلکې دغه ولایت ټول روختي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیر ورځ ویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمنۍ آزاد کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمنۍ ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو در رسولو لپاره د کابل له نویو واکمنو سره د ډیپلوماتیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپړو ډیپلوماټانو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی خبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه کوي. جزئیات په یو راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچول چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف پورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل اروپای ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړای شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري.
This coordinated presence in Kabul through
په کابل کې د اروپای ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه څو زره کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې ایستلي وای خو دې کار امکان نه درلود.
It was impossible.
خغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حملې وکړي. بورل همدار زیادونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشری مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنۍ وګړو او هغه افغانانو ته د وټلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هواده وځي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. غزیا تکړه ځینې کسان خایي وایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو د ویل راځي صبر وکړو. خغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې لدی ویلی و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنکړي چې په پام کې و د 2021 او 2025 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه محل افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یوه تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
It's too early to judge the new government. We had to judge
دا افغانستان د نوي حکومت لپاره قضاوت به له وخت مخکې وي. موږ به د قضاوت د دوی د عمل پر اساس وکړو نه د خبرو. موږ به له طالبانو سره د دوی د شمنو د مخې حساب وکړو. دا چې افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلی شي، بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو ته درناوی کیږي او هغو خلکو ته به اجازه ورکول کیږي چې غواړي له دې هیواده ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم تیر شپه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې واشنگتن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
د مقاومت جبهې ځینو غړو هغه راپورونه چې ګواکې پنجشیر ولایت د وسلولو طالبانو لخوا په مکمل ډول نیول سوی وي رات کړل. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی په ټویټر کې د خبر درا ترڅنګ ویلي چې خلک دی د بې ځایه تبلیغاتو په خپرولو سره د دې مقاومت د ځواکونو روحیه نه کمزوري کوي. تیر شپه د پنجشیر ولایت د نیول کېدو د اوازو تر خپرېدو وروسته په کابل کې هوایي ډزې هم سوي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د وسلولو طالبانو ویندویانو له خپلو وسلولو د هوایي ډزو د نه کولو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال شېبه مخکې د تازه حال په اړه راته وویل
په پنجشیر ولایت کې د خواکو لارې نه د طالبان ځواکونو له داخل شوې ده، خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري او نښته په خواکه او د نږدې پریان د ولسوالۍ د پنجشیر پریان کې تر اوسه متوقف شوې ده، خو د طالبانو تلفات ډیر دي. خو مګر په دې اګله د طالبانو مسؤلین ویان د ځینې کسان هیڅ د ازادي راډیو تر اوسه خبرې کړې نه ده او اغوی په دې حق لا خبر نه کوي. خو د بعض ځایونو ته بدربند کې د غربي د سایده پنجشیر دی البته هیڅ تر اوسه حمله شوې نه ده او د طالبانو ځواکونو البته هم تر اوسه درګیر جنگ په نبرد کې اغوی ښکار نه کیږي. دا په دغه سیال دی چې په پنجشیر کې برق، انټرنیټي شبکه او مخابراتي شبکه ټول قطع دي او هیڅ څوک په دې د حالاتو د پنجشیر حالاتو دومره اطلاعات ترلاسه کولای نشي. او د دې خبرونه چې ځینې کسان وایي چې د پنجشیر سقوط کړی ده، ځینې د جبهې مقاومت چارواکو دا رد کوي او طالبان هم تر اوسه په دې اګلسه خبره نه ده کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لبیری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشي او دکانداری پیل کړی ده. حبیب الله شباب چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې سندری وی په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین نه دی کړی. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دوکانداری کوي. ښاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندری ویل پریږي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځ ته راغلی نو ما ته هیڅ هم نه ویل چې سندری ووایي او یا یې مه وایي. خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندری ونه وایم، ځکه چې په دې طریقې هم سندری هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندری پرېښوده. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنګین کې یو وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاره سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو لسکال مخکي د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وای لدی ورسته غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي تراني وایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې وهونت زموږ زمينه مسايده و، په دغه د دې په امارت کې موږ ته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو استودیو داسې یو مېکونه چې په واکې راتراکې چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دې ناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو اهمه پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي رادیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پکار ده چې د امریکا موزیمونه د افغانستان په کیسو غني شي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا خلکو د افغانستان جګړې ته چندان پام نه و او نه لیواله و چې د دې جګړې په اړه ډېر څه واوري. دې ته ورته حالت د امریکا د کلتوري مرکزونو و. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود خو د امریکا کلتوري ادارو دې جګړې ته پام نه وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لپاره دا جګړه رسمن د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې وروستي امریکایي پوځیان له کابل ووتل، خو د دې جګړې کلتوري اغیزونه به لسیزې دوام وکړي. په امریکا کې د افغانستان د هنر تر ټولو لوی نندارتون شاید افغانستان د ملي موزیم د باختر خزانه و چې د امریکا په شمول د وی موډیل لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوه. دا خزانه په 2008 او 2009 کلونو کې د واشنگټن د هنر په ګالری، د نیویارک د هنر په موزیم او د سان فرانسیسکو د آسیایي هنر په موزیم کې وښودل شو. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د پنجشیر د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې لیکلي چې د جمعې په ورځ د طالبانو مخالفانو ورته وویل چې پر پنجشیر درې د طالبانو حملې په شا تمبولي او درنه مرشوبلې ور اړولې ده. ورځپاڼه وایي چې د پنجشیر پر سر خبرې ناکامې شوې او طالبان لیواله دي چې د ځواک په زور ونیسي. ورځپاڼې په استرالیا کې د یو افغان شنونکي نشانک موتاموانی په قول لیکلي چې وروستیو پرلپسې بریو د طالبانو روحیه پیاوړې کړې، له بلې خوا شې او ډېرې وسلې لري. په پنجشیر کې د راټول شویو کسانو په اړه چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي ویل کېږي چې ډېرې وسلې او مهمات لري. ورځپاڼې د پنجشیر جغرافیایي موقعیت ته اشاره کړې، لیکلي چې دا دره 115 کیلومتره اوږدوالی لري. دوه خواوو ته غرونه دي چې په ډیرو برخو کې څوکې واورو پوښلې دي او هغه ځواک چې د غرونو لوړو برخو ته وخیژي په اسانه پر هغو برخو چې لاندې دي برید کولای شي.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډي. د جرمنی د بهرنیو چار وزیر په افغانستان کې د جمی ترتلو مخ کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کانفرنس راوبولي. په پنجشیر کې د مقاومت جبهه یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل تر سقوط وروسته به لږ تر لږه 50,000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شاهزاده سرای پرانستل سي. متحده ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا په شمال ختیځو ایالاتونو کې د بیسارو اورښتونو، توپانونو او سیلو له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ شوی او روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په توګه ونومولې.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبریان پتی خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. د افغانستان د نوی حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په اړه بحث لرو. طالبانو د اگست په مینځ له سم کابل ونیو. پوتی روسا باندې دوه نیو کې دا ډاله نه د توانې دلی چې حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت خو د دوی استازیو رسنیو ته ویل دي چې د نوی حکومت د جوړېدو لپاره په سلام مشورو بوختي. دا سره پور نه خبر شوې دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډیر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه ویل شوی. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د وی شورا لارې اداره کوي چې مشر به ملا هیبت الله اخوند وي. جین وای چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تیرو 12 کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح وو. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به شزی نوي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چیرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بیرته له دې هیواد سره وشي. شاوخوا 9,500,000,000 ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالاتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چیرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې تر روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو او د ولسی جرګې خړې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له کابل را سره ده او د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی. لمړی براشم اغلی کړو خیل ته، ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کوم شانو ته پاملرنه وشي؟
دا ډیره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعاً د سی او حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه به ملي ټول انتقابل دي قبول دي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغ امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړې غواړي چې دوباره هغه مسرولي، دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعاً داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس ته قابلیت وي، تر چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئنه شي، مطمئنه چې بین المللي ټولنه کې به هم بېرته خپل اعتبار پیدا کړي. او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل، کولای شي چې د بین المللي کومکونه یا له حمایت څخه برخوردار شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو په روسیو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلی دي، دوی تاسو ته دا ویلي دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
موږ چې کوم ملاقاتونه کړي دي په هغه کې خو د دې لکه یو خدای اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي، او موږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړي چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي. دوی دې سره وعده کړي دي، خو البته د حکومت په متعلق باندې د یو څه مشورې روانې وي او د مشورې سره په خندار کې سره تړولې، نو وروسته به دی به اعلان کړي چې د حکومت نوعیت او کوم تاریخي څوک په برخه اخلي. دا به تر اوسه پرې لکه موږ هم ته خوندي معلوم.
حاجی صاحب، د طالبانو استازیو تاسو چې له تاسو سره دا خبره نه ده یاد کړی چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي، دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه ده یاد شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوي.
د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د ښو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانې کوي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې افغانستان له خاورې نه به څوک په چاپ ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې تا او دا تر په دې مورد دا د موږ په ګټه ده چې افغانستان خلک د جنگ نه ستلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل دغه بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، دلته د امنیت او د حملو د دوام د پاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونی و. حاجی صاحب دین محمد، د طالبانو ژمنې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
که بیخي د نړیوالو په خوله باندې ځي، خو نړیوالو په خوله باندې خدای شل کلم زموږ حکومت لاړه او نړیوالو خپل کړي په شاکر لاړه، حکومت او خلکو خزه او د تحریکونو ارزه په ځای باندې پریښوده، نو په دې باندې خو نه اعتبار نه دی په کار. او خدا خبره چې د خپل ولسونو د هغوی د خوښې لپاره او د ولسونو د سرام یو څه معیارونه چې هغه لکه د خود حقوق دي، هغه د خود حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته خود ته حقوق ورکړي په مغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پیژندنې او د هغوی لکه څنګه چې مخکې خوره وویل چې اوس یوازې یو څوک نشي کولی ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي، نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزې هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دي چلند وکړي، نو یقینا چې دا خبره به سرته ورسیږي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شرغلاست هم. سیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري ترسو لنریوالو سر خپل روابط وساتی.
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالب ها را شاید طالب ها بتانند امنیت تحت‌تاثیری را یا به زور یا به رضا قائم کنند، اما چیزی که کمر طالب را میشکنانه مشکلات اقتصادی است. فلان وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه طبعا بقامت ها و مخالفت ها شروع میشه و بلان این بقامت ها بعض چیزی دیگه هم شروع میشه که بلان هم داعش در میدان است. داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا را به خود جذب کنه و یک چالش هست. مشکل آقا فلان طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین‌المللی است. و سوی دیگه طالب ها تعهد هر چه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخوند صاحب است. مولوی آخوند صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمیفهمه.
تشکر. لیوی خبرتی ها روست ده موضوع دو موضوعات چیلو، یو دا چی لدائش سر به طالبان چه کوی او بل کار به چا تسپاری.
ازادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له هغو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو دی له کاره لري شوی دی. د دې څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړکدرونه چې په تیرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار ځل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدي. اغلی کړوخیل، د یو شمېر سیاسي کتونکو دا وایي چې د محمد ظاهر شاه له پاچاهي وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا و چې کار اهل کار ته ونسپارو او په خپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د دیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډیر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان له دندو لري کړل او خپل ګوند د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربه تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نظر باید وکړو چې تیر منتخب ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه بکفایت یا هغه کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمارل شو اساسات هم اوچ تا ولاد. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چیرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره پسه په مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه، دا په دې بانا نه ده چې مغه کسان باید بېته دي لکه پخوا به مثل د جهاد و مقاومت په نوم باندې باید مونږه ټول عمر باید کرسیانو واخلو. که دا موضوع یا دا فرموز تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېر حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدي صاحب وویل، هغه ادارو کې چې د دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي کولی شي په ځینې ادارو کې کار وکړي چې دوی په هغې کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې د ورور د فرا څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوي، ولې دوی اداره له بینه وړي؟ اداره په خپل ځان باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعا دی کولای شي خپل اشخاص په ځای کې ودی کی دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لري کوي او صرف خپل ډله هلته ځای په ځای کې دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولای او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. تاسو چې تقریبا په تیرو ډیر شو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره پیاونه یو ډول پات شوی یاستي او ډیر مهم کارونه مو هم مخته وړي دي، دغه تجربه که په پام کې څوک ونیسي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوي چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نه کړي؟
دوه خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت به خو بل ورته کفایت هم لري، دواړه چې کفایت ونه لري هم یو کار سره نشي رسولی سره، یو کار اهلیت ونه لري بیا کار دا مهمه خبره ده. یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې یو کار دپاره کفایت لري هغه که په دندو کې دي او یا بل نوې سړی په ماغه ساته باندې چې هغه د هغې کار د عهدېنه وتی وشي، نو دا ښه خبره ده. خو ضروري خبره په کې دا ده چې داسې خلک وي چې هغه د وطن ته مخلص وي او داسې خلک وي چې هغه په کار وپوهېږي. نو په دې دواړو صورتو کې په یقین چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته، داسې خلک هم شته چې هغوی واقعا کارپوه خلک دي، خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ورته ختم شو ټول لارې نشو ټاکلې، دوی خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغوی په کارو پوهېږي او د مخلص وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري او دغه یو خبره درسته نه وه چې لکه وایي چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه دې لاړ شي په جومات کې دغه وکړي یا یوازې امامت دې وکړي. یا په لکه دا په دغه دا تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې شي چې څومره په کار باندې پوهېږي، که په دا کار باندې عالم پوهېږي هغه دې ورته وړاندې شي، که غیر عالم پوهېږي هغه دې وړاندې شي.
البته حاجي صاحب دین محمد، په دې برخه کې ځینې شیان بیخي واضح دي. مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبیعي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فائدې لپاره باید یو انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي. ځینې شیان بیخي واضح دي او څرګند دي. مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خدالته اول دا په افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالته ځینې خلک سي دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري چې هغوی کله ووینی چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکات لپاره هم بهانه نه پیدا کېږي.
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش همدغسې دی لکه څرنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي او کنه ستاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنین که طالب یک جنبش داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منام خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای دارد. اگر کسی داعش را محدود فکر بکنه، فکر بکنه دقیق معلومات نداره. مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره، کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان است، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سقوط داعش تخمین کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، حرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. برای وقتی که او در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خو بسیار عادی کار است.
مننه سیدی صاحب. آخر کارو خیل، تاسو داعش تا پتست سرگگوری چه پا افغانستان که واقعا یو تهدید ده؟
بالکل یو لوی تهدید ده. او طالبان باید دا خبر به دا رقم ځان ته قناعت ورنکي. باید پوه شي مثلا دا اوس د داعش په ستغه رهبري اکثرا اورګزو سره ده چې په اورګزو جنسي کې مستقر دي، او فعلا هغه
ساحه د پاکستان له کنټرول لاندې ساحه ده. دا به څه چې حقیقت تورستي ډلې چې جوړ شوی ولاو سي دي که منطقوي حرکت وي کې یا جهانی حرکت وي، په دې کې پاکستان او ایسای خپل په دې دوی په پیاوړتیا کې یا د دوی په شتون کې یا د دوی په راغونه کې بالکل رول لوبولای شي. دا په چیرې طالبان واقعا یې پاکستان سره په ځینو مسایلو باندې په توافق نه رسیږي یا ورته عملي نه کېږي، زه مطمئن یم چې یو ښه ګزینه د تهدید یا د ضعیفه کولو د طالبان حکومت لپاره به همدغه شیان وي چې پاکستان به یې کاروي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي. یو موضوع چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په روسیه کې د منځنۍ آسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې نړیوال باید افغانستان سره روابط بهتر کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملا څه کوي. سیدی صاحب، تاسو د پاکستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی، ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوی حکومت تر څه حده باید روابط وساتي؟
اولین کتابی که من نوشته کردم پاکستان محور شرارت، بعد نوشته کردم ما و فردای پاکستان، هر دو کتاب من چاپ شده، من انگلیسی هم ترجمه شده. اما سفرهایی که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت، در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها داشت. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقش داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد.
حاجی سبدین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي دوی له قطر سره هم ډیر نږدې روابط لري، اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډیر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خواته اوښتی دی، اسلام آباد هیر کړی دی او کنه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
د قطر ملک د یعنی د هڅې چې اوس کوي د داخلي دي، ځکه زموږ د دغه د طالبانو هغه بل لوري چې مخالف لري او هغه هم تر اوسه پورې زیات کسان په قطر کې دي او د مذاکرات عمل ته دوام کړه. او په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خو دې باندې خاص نه پېږي چې پاکستان به قطر ته مخ اړولې کې نه اړولې، خو د قطر دغه هڅه چې دي دا یعنی د ستایل وړ دي.
مننه حاجی سبدین محمد. اغلی کډوخیل، د قطر تر هڅو پوري د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له افغانستانه قطر ته انتقال شوی د افغانستان لپاره، د بریتانیا ډیپلوماټیکي چارې قطر ته انتقال شوې دي او هالند هم ویل دي چې خپل سفارتي هڅه له پلازمینې دوحې څخه کوي. ستاسو په باور آیا د قطر اهمیت زیات شوی؟
قطر په هغه صورت د دغښت چې د افغانستان مثلا کې یو نومو باسي یو بینالمللي حیثیت پیدا کړي، باوجود چې تجربه د د د سول پروسوډیو کې نه دلته متاسفانه، اما بیا هم په یو شکل دوی دا پروسه په خپل پسلا لاس کې نیولې، او حتی هغه نشسته توقع کېده چې په ترکیه کې وشي او افغانان لا شي هلته خبرې وکړي، حتی سیاسي احزاب نمایندګان هم هلته اوسي کې په علاوه داسې د مذاکراتي ټیم به وي، اما په شکل د اشکال قطریان نه غوښته چې دغه لاسه ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم هغه پروسه چې صحیح مدیریت نشوه او ناکامي سره مخامخ شوه، نو قطر په اصلاح هغه آخرین لحظات چې مذاکراتي ټیم د طالبانو همالته ساتلی او پوره مالي امکانات متبرابر کړی، نو د دې لپاره زما په نظر باندې چې غواړي یو اندازه د خټو پازل ځان ته کیږي، نو غواړي چې هغه آخري تلاشونه یا همکاریان هم ولري چې یو څه لاسته راوړنې ولري، که هغه د هغوی ټیم راتګ او دلته دوباره هوایي میدان دوباره فعاله کول، یو همدارنګه
شاید مختلف بین المللی دیپلماتیک ایجنسی ته ځین امکانات برابر اول چې ګویا دلته د دې وزاره سیاسي شخصیتونه دلته اوسي کی تصانیم هم دي چې نه نیول کیږي هغه ټول سہولتونه به مت برابر وي تر څو پورې دغه پروسه کې ستاسو خپل رول تر اخره پورې ولوبوي او یو څه بین المللی په ستاسو ستاینه یا امتیاز یا موقف لاس راوړي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولې د چارو یو فعال د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو مخکښ غړی اقبال خیبر ازادي رډو ته وایي چې نوې حکومت کاغه د طالبانو لخوا په افغانستان کې جوړی شي باید څه وکړي. د اقبال خیبر څرګندونې اورو.
اوس خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم مشتپ ځان تمامه سي ده، ځکه بل بلاک نه ده خوشا کړي. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات وسم په کار دي، هر وخت چې ارتباطات پرېستي تاوان هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي، بیرته موږ په غم کې کړی کی. دې جغرافي غشتنه هم ده چې کوتوانی چې دوی بیلنس جوړ کړي، لکه د خوانه جنو حکومتونو چې کله نه کله دا بیلنس وساتل سو، خوانه مشرانو هم هم دار ته وړاندیز کاوه چې افغانستان د دوو ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی، ک منځلارې پات نشته، د دوو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې بیري سي. نو زموږ او د خلکو غشتنه هم هم دا ده چې کوتوانی چې هڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نشي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کی او ورته خلری کېدل هم نه دی پکار. عین لکه زه شباب
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په کابل کې چهار حکومت جوړی شي، دغه انډول څنګه ساتل شي؟ مثلا که قطر ته ډیر ورنږدې شي، سعودي عربستان ممکن خوابدې شي، که پاکستان ته ورنږدې شي، هند به خوابدې شي، که ایران ته ورنږدې شي، د خلیج عربی هیوادونه به ناراض وي، دغه توازن باید څرقم وساتي.
شو شو میفهمین کی در دنیای امروزه قطر اخوان المسلمین را رهبری میکنه، اخوان المسلمین را پول میده، تجزیه میکنه، تنویل میکنه. عربستان سعودی و امارات سلفی ها را تقویه میکنه. بنابراین هر قدر که طالبا به قطر نزدیک میشن، به اون اندازه اخوان المسلمین در منطقه رشد میکنه، باعثی ناخشنودی عربستان سعودی و امارات میشه. یک قبی دوم که بسیار مهم است، اینجا قطر در سایه مغناطیسی امریکا قرار دارد، عربستان سعودی. به روزا امریکا به نحوی با طالبان در قهر است و قذب است. من باور ندارم که قطر تا آخرین خط به کمک طالبان بره. هر وقت که امریکا تهدید کنه، قطر پا خود پس میکنه و داخل میدان نمیشه.
آخلی کروخیل، تاسو چه فکر کوی چه؟ چه اتکل کوی چه؟ آیا طالبان به دست یو حکومت اعلان کری چه نړیوالو ته د منلو وی او کې کدا سو حکومت اعلان وی تر څه حد تاسو ته خوشبینه یاست او که بدبینه یاست؟
زه نه خوشبینه یم او نه بدبینه، مربوط دا ده چې دوی څومره له یو پوره تدبیر او یو پوره پوره آگاهی له وضعیت نه دوی د حکومت اعلان. معلوم نه ده چې دا یو موقت اداره ده او که دا یو اوږدمهاله اداره ده، او څومره دوی واقعا خلکو سره مشورې کړي، ځکه چې معلومیږي سیاست حاجي صاحب چې زمونږ یو درون مشر او په مختلفو نظامونو کې دخیل کس و او د مصالحې په شورا کې مهم غړی و، چې دوی په دې موضوع باندې خبر نه دي یا دوی سره مشوره نه ده سوې. زه نه پوهېږم د مشورې به چا سره رسوي. ټوله یره له همدې نه ده چې که هغه زمونږ خارجي سیاست وي، که هغه زمونږ داخلي سیاست وي، یا د حکومت جوړونه، که دوی واقعا یو پراخه مشوره نه کړي یا معلومات نه لري، که دوی صرف بیا هم په خپل منځي تقسیماتو کې اخته وي، یو څه اندازه نور کسانو ته هم یو څه فیصدي ورکړي. زه فکر کوم چې نه تنها بهرني اعتبار به پیدا نه کړي، بلکې داخلي ستونزو سره به هم مخامخ شي. خو خصوصا زمنګه د خارجي پالیسی په ارتباط باندې چې تاسو دا سوال نور مل محترم مل منو سره مطرح کړ د ډیر مهمه ده ځکه چې اوس د څه فکر کیږي چې او ام د سمو چې ایران او پاکستان له طالبانو ان د جګړې په خاطر باندې پوره همکاري کړې ده حمایت کړې ده او که صرف خاغلی زبیح الله مجاهد وایي چې له دې خاورې به چاته تهدید نه وي که ټول موږ په دې تمرکز وکړو چې ګویا پاکستان باید مطمئنه شي چې د افغانستان خاورې د هندیان دوی ته کوم ستونزه نه جوړوي دا د افغانستان په خارجي پالیسي کې دغه نه شي واکن د سیاسي حکومت جوړ شي خو څنګه د بهرنۍ چارو وزارت کې واکن یو قوي شخص راځي چې د افغانستان د خارجي سیاست په ارتباط باندې ډېر یو حساس او آغاز دی دا ډېر مهمه ده موږ څنګه د عربي ملکونو پر اساس توازن او حمایت او رضایت ترلاسه کو منطقه څومره مثلا مطمئنه سلې دي مثلا چې حتی مثلا د هندو پاکستان موضوع د همدارنګه مثلا امریکا سي غربي نړۍ سي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
هغه لیکړو خل ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. حاجي صاحب دین محمد لطا سو هم مننه کوم. د سیاسي چارو لکتون کې شاغلی سیدی څخه مننندویم. زحمت شبر لطا سو اجازه غوړم تر بلې خبرونه مو